السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې اوریدو ته خرغلاست. په روانه خبری خپرونه کې به واورئ چې د ناټو سازمان عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متحد پاتې شي. خو لومړی لنډ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای نوې کال د یووالي او اصلاحاتو کال دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلانو افغان قواو ته د فعال دفاع حالت امر وکړ، او دا به هم واوري چې په ایران کې په هر لس دقیقو کې یو تن د کورونا وایرس له امله مري. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت 1309 نوي لمریز کال د یووالي او اصلاحاتو کال نومول دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي اړتیا ده چې اوس مهال تر بل هر وخت زیات یووالي او ورورګلوي ته پام وشي. ولسمشر سولې ته په اشاره وویل تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې اصلاحاتو ته زیات پام وشي.
سوله لموږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړي. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدي واوسو. زه په صراحت سره وایم لکه څنګه چې جنګ د افغانستان دښمن دی، دغسې فساد هم دښمن دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا ډول د نوي کال په مناسبت د خلکو د لویو راټولېدو څخه د ځان ساتنې ته اشاره وکړه. وی ویل باید هڅه وشي چې د نوروز مراسم داسې ونمانځل شي چې ډېر تجمعات ونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت د زرغونتیا او نیالګیو کینول هم یاد کړل، او له خلکو یې وغوښتل چې د خپل چاپیریال سمسورتیا او پاکوالي ته پام وکړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلانو ټولو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه د فعال دفاع حالت غوره کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې چې د ملي امنیت سرپرست رئیس او د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ورسره ولاړ دی، وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې په خپلو کړي او ژمنو عمل نه دی کړی.
با تمام قوتای خود
ته وایي مونږ خپل ټولو قواو ته امر کوو چې له دفاعي حالت څخه د دفاع فعال حالت غوره کړي. د دفاع فعال حال کې هغه محدودیتونه کمیږي چې په دفاعي حالت کې غوره شوي وو. د دفاع فعال حالت کې زموږ قواوې د دې حق لري چې هغه ځایونه په نښه کړي چې دوی تر برید لاندې راځي او له ځانه دفاع وکړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر هم دا ډول وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اوربند وشي، څو هغه کسان چې له دې وایرس احتمالا اغیزمنیږي مخه یې ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای روان کال کې د ترهګرۍ، نشې توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي دوی په دې برخو کې لاس لرلو په تور د وزارت 915 تنه د پولیسو منسوبین عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. خغل اریان زیاتوي کورنیو چارو وزارت توانیدل چې سکل نه ولسوالۍ د حکومت د مخالف وسلوالو لشتون پاک کړي. د وای د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې د پام وړ کمواله راغلی. 40 جنایي مجرمین د قانون منګلو ته سپارل شوی او د نشې توکو 10 پټن ځایونه هم لمنځه تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پر روان کال کې د خپلو قراردادونو او نورو برخو کې 15 میلیارد او 119 میلیون افغاني سپما هم خبر ورکوي. دا په داسې حال کې چې پرون ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو له سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره په کتنه کې په دې وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پر دوام ټینګار کړی و. په لغمان کې د داعش ډلې د نومول شوي والی په ګډون 13 داعش وسلوال افغان حکومت ته تسلیم شول. د لغمان د ملي امنیت ریاست نن تسلیم شوي داعش وسلوال د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته وښودل. د ملي امنیت رئیس غلام حیدر رحمان زوی ویل وسلوال د لغمان اوسیدونکو دي، خو اوس مهال په کونړ ولایت کې د دولت ضد فعالیتونه کول.
نن داعش چې یو پردی پدیده ده په وطن کې زموږ استاذ په غریب ملت باندې ظلمونه کړي وو. د هغوی یو برجسته قومندان چې د 300 کسانو سره لغمان د ملي امنیت منصوبینې ته تسلیم شوی دی، او انشاءالله په راتلونکي کې به د مولوي صاحب چې اوس سره تسلیم شوی دی، دوی د وینا مطابق اویا کسان نور هم راتسلیمېږي چې دا به د مشرقي د امنیت لپاره په ګټه کې د وطن د امنیت لپاره یو ښه زیری وي.
د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په هیڅ ولسوالۍ کې داعش وسلوال فعالیت نه لري، خو د نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. له هیواد د باندې دا چې د ایران د عامې روغتیا وزارت پرستیال علي رضا رئیسی وایي په دې هیواد کې په هرو لسو دقیقو کې یو وګړی د کرونا وایرس له امله مري. رئیسی وویل چې په ایران کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 13000 اوخته دی. په ایران کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 1240 اتیاتن مړ شوي دي. د ایراني چارواکو په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1.5 سلطنه د کرونا وایرس له امله مړ شوي. خو د ایران د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تر 6000 زیات وګړي چې په کرونا وایرس لړلي وو روغ شوي دي. او د ازبکستان د ولسمشر زوی عطابیک عمروف چې د ولسمشر د شخصي امنیتي ډلې مرستیال مشر هم دی ویلي چې پولیسو هغه وګړه پیژندلې چې په ازبکستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو نمونه یې خبر کړی وو. عمروف نن د مارچ په 19 ویل چې پولیس اوس د دې په لټه کې دي چې د هغوی د کار حقوقي او قانوني اړخ واضح شي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت اولید څارنوالۍ یو ګډه کمیټه جوړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو د هغو 3 اکاونټونو چلوونکي معلوم کړي چې په خلکو کې د اندېښنې د زیاتولو لپاره پر انټرنیټ د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپرول. عمروف ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو داسې کار د ازبکستان ملي امنیت ته ګواښ او خیانت ګڼل کیږي. د ازبکستان عدلي وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان کړی چې هر وګړی چې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي یا داسې معلومات راغونډوي چې په خلکو کې د اندېښنې د زیاتېدو او ویرې سبب شي 9400 امریکایي ډالر جریمه کیږي او حتی په 3 کاله بند محکومېدلی شي. هغه کسان به چې د رسنیو او انټرنیټ له لارې دا کار کوي تر 8 کاله زندان محکوم شي. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفه پر اړه غږ اورېدلای شئ. په روانه خبرونه کې به واوري چې د ناټو سازمان عمومي منشي یان سټولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون پر اساس خپل ژمنو ته متعهد پاتې شي.
It's absolutely possible to continue the drawdown, but do that in a responsible way.
دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالب زندانیان تر هغه نه خلاصوي تر کومه چې دوی تضمین ورنکړي چې بیا به د جګړې لیکو ته نستنی.
هغه مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي.
د افغانستان او هندستان ترمنځ د پروازونو ځنډ په هند کې یو شمیر افغانان لستون سره مخ کړي دي. که وخت را سره ملتیا وکړه په بلخ کې مو د کورنیو تولیداتو پر وړاندې لخندونو هم خبره وو. یو شمیر نور خبري موضوعات هم لرم. هیله ده ملتیا مو وکړي. زه امید زهیر ملم او د عبید الله عبیدی په تخنیکی ملتیا د رواني خبری مجلې کوربتوب کوم. د خبرونې لومړی موضوع دا چې د ناتو سازمان عمومي سرمنشي یان سټولټنبرګ په طالبانو غکړی چې امریکا سره د شوي تړون په اساس خپل ژمنو ته متعهد پاتې شي. هغه د خبرنن په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړه چې د تیر 2019 کال په اړه د ناتو د کلنی راپور د خبرېدو په مناسبت نیول شوی. سټولټنبرګ ټینګار وکړ چې ناتو به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه د خپل سرتیرو شمیر 2000 ته راکم کړي، خو طالبان د پوښي چې د سرتیرو کمو په شرایطو تړلې دي. سفیولا ستانګزی هم دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس را سره د ټلیفون په کرخه د استان اگزاسب مهرباني.
د ناتو سکرتر جنرال یان سټولټنبرګ ډاډ ورکړ چې سره له دې چې نړۍ د کرونا وایرس له ناورین سره مخ ده، دغه سازمان عسکر په افغانستان او نورو سیمو کې د خپل ماموریتونو مخته وړلو ته چمتو دي. هغه دا خبره د ناتو له مقر په یو ویډیوي کانفرنس کې نن پنځشنبه وکړه. د ښاغلي سټولټنبرګ په دې څه کم یو ساعته کانفرنس کې دوه درې پوښتنې د افغانستان په اړه هم وشوې. یوا د افغانستان د فوجانو د کمول پروسه و چې کاغلی سټولټنبرګ په جواب کې وویل
دا ممکنه ده چې موږ د پوځیانو د کمولو پروسې ته دوام ورکړو، خو په مسؤلانه توګه یې ترسره کړو. موږ غواړو د ناتو د عسکرو شمیر له 1400 نه شاوخوا 2000 ته راکم کړو. موږ په طالبانو غږ کړی او بیا یې کوو چې په افغانستان کې زموږ د پوځیانو د شمیر کمول مشروط دي. موږ په طالبانو غږ کوو چې په تړون کې په خپلو ژمنو متحده شي او موږ به له افغانستان سره متحده پاتې شو.
امریکا او طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 20مه باندې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون لمخې به په لومړی 1015 شوبرزو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو شمیر کمیږي او بیا په اوږدمهال کې ټول بهرني فوجان دغه هیواد پرېږدي. په مقابل کې طالبان مکلف ګرځول شوی چې بین الافغاني خبرو او سولې ته غاړه کېږدي او یقیني کړي چې له ترهګرو ډلو سره نه یوازې چاړي کې پرې کوي بلکې په وړاندې درېږي. طالبانو ویلي چې دوی په خپلو ژمنو متعهد پاتې کیږي، خو ضرور چې تر صفې د دوی 15 در بندیان خوشی شي او ورسره شوي ژمنه تطبیق شي. د ناتو عمومي منشي نن پنځشنبه دا هم ویل چې له طالبانو سره د دغه تړون د تطبیق لپاره مهمه ده چې افغان سیاسي خواوې سره متحد شي.
موکم سیاسي کړکې چې اوس په افغانستان کې روان دی پاره یې اندېښمن یو. زه په کابل کې هم کوم ورځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک او اعلان شو، د دې لپاره چې یقیني کړو دا تړون عملي کیږي موږ یو متحد افغان حکومت ته اړتیا لرو چې وکولی شي د یوې سیاسي مذاکراتي پروسه برخه واوسي او یقیني کړي چې موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه لرو.
ټولټنبرګ داسې وخت د خبرو وکړه چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په دوام په کابل کې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست لوړ وکړه او هم عبدالله د انتخاباتو پایلې نو منلې د لوړې هوټ پر ځای کړ. امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان ځینو سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅه وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره جوړ راولي. خو د
ولاستانګزیو چې ویلې د ناتو سازمان سرمنشي ینس ټولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې امریکا سره د شوي تړون په اساس پلوژمنو ته متحد پاتې شي. ټولټنبرګ ټینګار کړی چې ناتو به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي، خو طالبان پوه شي باید چې د سرتیرو کمول په شرایطو پورې تړلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که انټرنیټ لا لاسرسی لري کولی شي زموږ خبرونه په ژوندۍ پڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ درس دی. سره له دې چې له ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، له اروپا څخه د افغانانو د ستنولو لړۍ درول شوی ده. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هوایي شرکتونو الوتنې درولې او له کبله یې جرمني او نورو هیوادونو د رد شوي او افغان پناه غوښتونکو د استولو پروسه تم کړې ده. عصمت څاروان پر دې موضوع راپور لري.
سره چې د کورونا وایرس په نړیواله اوبا بدل شوی، د مارچ په 12مه کابل ته یو شمېر افغانان بیرته ولېشل، خو شاید دا د اوس لپاره د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو وروستۍ البته کوي چې کابل ته ورسېده، ځکه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هوایي شرکتونو کار درولی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو خپلې مځکنۍ پولې بندې کړې او له نورو هیوادونو سره یې هوایي تګ راتګ درولی څو د کورونا وایرسو د خپرېدو مخونی ولشي. جرمني په تیرو څو کلونو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د دغه هیواد چارواکي وایي هغه افغانان بیرته لیږلي چې درې ګونو محکمو د هغوی د پناه غوښتن لیکونه رد کړي او یا یې جرمونه کړي دي. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له جرمني څخه د استل شویو افغان پناه غوښتونکو الوتکه سهار وختي د کابل پر هوایي ډګر کښېنسته. په دې چارټر الوتکه کې 9 رد شوي افغان پناه غوښتونکي سپارول چې ټول نارینه وو. ویل کېږي چې د هغوی په منځ کې 22 تنه په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د جرمني 2 پولیسو په الوتکه کې هر رد شوی پناه غوښتونکی بدرګه کاوه. په همدې منځ کې د افغانستان حکومت د جرمني په ګډون له ټولو اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې په اوس وخت کې چې د کورونا وایرس په خپرېدو دی د افغان کډوالو جبري ستنېدا ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاري له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان کډوالو د راستنولو پروسه ودروي. د ازادي راډیو ته وویل
روند برگشت اجباری از اونها
د دوی اجباری استنول و بهیر او زموږ د هیوادوالو د خپل خوشی را ګرځیدادې اوس په دوړو حالتونو کې ودرول شي تر هغه چې موږ په خپل هیواد کې دننه د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو حل لار وګورو
تا ان کې ما یک راه حل بره.
د جرمني حکومت لخپل او اتباو او په جرمني کې لمیشتو خلکو غوښتنه کړې چې نه د نن په دې هیواد کې او نه له جرمني بهر ته سفر وکوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبرداري کې ویل شوی چې پولیس دې د پولو څارنه سخت کړي او د هر ډول تګ راتګ مخه ونیسي. په ورستیو کې په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل هیواد ته د افغانانو راستنېدا چټکه شوې ده. د ځینو راپورونو پر اساس د ورځې نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته راځي، خو پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر درولی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
یو ځل بیا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله کېدو موضوع تر ګرځو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه طالب بندیان چې د افغانستان له زندانونو خوشي کیږي په اړه باید دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان بیرته جګړې ته مخه نه کوي. د ملي امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویل چې که دا تضمین ور نه کړل شي افغان حکومت به د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټویټ چې امریکا غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې سره سم د طالب بندیانو خوشی کېدل ژر پیل شي. تفصیلی د خان محمد سن پر راپور کې
نه یاد آزاد او رسنیو ملاتړ اداره د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د 30% کموالی
په بخنی د راپور برته اوروس تخپور کو وسپرا شو. بلې موضوع ته د افغانستان او هندستان ترمنځ د پروازونو زنګ په هند کې یو شمیر افغانان لستونز سره مخ کړي. دوی وایي هندستان ته د درملنې لپاره راغلي او خود پروازونو لزنډې د اوروس ته اوس د استوګنځای لنشتوالی او مالی ستونز سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره د دې ستونزې د حل لپاره د هڅو د پیل خبره کوي. هندستان د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د حمل میاشتې تر وشته منټې پورې خپل پروازونه له افغانستان سره زندولې دي. جزئیات د خاطر پر دې سپور راپور کې
د کابل او نوی دهلی ترمنځ د پروازونو په ټپه درېدل هندستان هیواد دغه پریکړه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کړي. خو د نوموړي هیواد د حکومت د پریکړه په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې افغانستان ته راتګ نیت درلود له ستونزو سره مخ کړي دي. مصطفی موسوی چې خپل کورنۍ سره د درملنې لپاره هندستان ته تللی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل نامعلوم برخلیک پاړه دا سی وای
دو دریونه کیږي چې د دریو ناروغانو سره هم تراغلې يم. درملنې تکمیل شو، ټیکټ می اخیسته او اوس شرکت ته ځم. وای پروازونه کنسل شوې دي. زه نه په هیګم چې څه وکړم. دلته مصرف هم زیات دی. د کوټه کرایا، د ډوډۍ پیسې او زموږ پیسې هم خلاص شوې دي.
خدای یوازې مسوی نه دی چې لدا شان برخلیک سره مخ دی، بلکې د پڅیر ډیر نور هم لورته ستونزې سره لاس او گریوان دی. حفیظ الله وای چمتو دی چې د ډیرو پیسو ورکولو په بدل کې خپل هیواد ته راستون شي.
وخت پروازه کابل بند شو، یانجا هم
کله چې د کابل پروازونه وزندول شول دوی موږ دلته قرنټین کړیو. اوس موږ دې ته حاضر شو یو چې د تیاری د ټیکټ راتک پیسې ورکړو ترڅو موږ خپل هیواد ته بوزي. یو څوک دې له شرکتونو سره پاړی کوي شي ترڅو موږ انتقال کړی.
هند تللی افغان مسافر وای حکومت یا د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وای که څه هم هندستان پریکړه کړې چې د حمل تر 28 منټې پورې به پروازونه بند وي، خو هڅې روانې دي چې هغه بند پاتې شوي افغانان خپل هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره هڅه کوي چې د هندستان حکومت قناعت ورکړي چې له افغانستان څخه خالی تیاره لاړ شي او له اخوا افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي. تر اوسه پوری نتیجه نه ده معلومه، خو د هندستان حکومت ژمنه کړې چې په دې برخه کې به یو د حل لاره پیدا کړي.
د کورونا وایروس مخنیوي لپاره نه یوازې د افغانستان او هندستان ترمنځ پروازونه درول شوي، بلکې د نړۍ اکثرو هیوادونو یو شمېر ښارونه او هغو هیوادونو ته چې له کورونا وایروس ډیر اغیزمن دي خپل پروازونه بند کړي او یو شمېر خپلې پولې تړلې دي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس د اخته کسانو یوازې 22 مثبت پیښې ثبت شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان او هندستان ترمنځ مو د پروازونو زنډ او په هند کې بیا د دې زنډ له کبله یو شمېر افغانانو ته د ستونزو در پیدا کېدو موضوع اوریدله. د په داسې حال کې چې بیا له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د افغانستان د بندرونو د تړل کېدو له کبله ډېری خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. وړاندې مې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادلې موضوع ته اشاره وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالب بندیان هغه مهال د افغانستان له زندانونو خوشي کیږي چې په اړه یې دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان به بیرته جګړې ته مخه نه کوي. اوس به په دې اړه د خان محمد حسین راپور ته وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې نوي پیغام کې چې د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه افغان حکومت په خپل دریځ ولاړ دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل په دغه غږیز پیغام کې ویلي، مونږ باید ډاډه شو چې خوشی کېدونکي طالبان بیرته د جګړې لیکو ته نه ستنېږي.
د بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغیر نه دی راغلی، لکه څنګه چې د جمهور رئیس فرمان کې راغلی دی. موږ آماده یو چې دا پروسه مخ ته یوسو، اما مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي، او موږ ډاډه شو چې هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشی کېږي بیرته جنګ ته نه راګرځي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په یو سمه ویلی د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشی شي، حال دا چې طالبان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر مهال یې د 15000 طالب بندیانو لیست امریکایي پلاوي ته سپارلی چې ټول بندیان په یوه مرحله کې خوشی شي. خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې ویلي چې تخنیکي پړاوونو ته په پام په یوه وار د 15000 طالب بندیانو خوشی کېدل امکان نه لري. مخکې له دې افغان حکومت ویلي چې 1500 طالب بندیان په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي هر ورځ به 100 طالب بندیان خوشی کړي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو ډله ورسره مخالفه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات غواړي د امریکا او طالبانو له هوکړې سره سم د بندیانو خوشی کېدل ژر پیل شي، که څه هم دواړو غاړو ژمنه کړې چې داسې به کوي، خو تر دې نیټې هیڅ بندیان نه دي خوشی شوي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغان حکومت اوس هم باوري نه دی چې خوشی کېدونکي طالبان به په جنگ کې نه شاملېږي، او په دې اړه د افغان حکومت تضمین غوښتل پر ځای خبره ده. د دغو پوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل،
د حکومت دغه ویره له تعقل نه لرې نه ده. سولې لپاره به دواړه لوري د جګړې په بندولو باندې ډاډمن شو، او که د افغان طالبانو له امریکا سره دغه هوکړه شوي نو باید چې امریکا دواړو لورو ته د دې ضمانت ورکړي چې نه به طالبان دغه بندیان د جګړې لیکې ته لېږي. افغان حکومت په دې ډاډه کې چې دوی دغه بندیان د یو معقول زماني جدول له مخې آزاد کړي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي، سربیره پر دې امریکا باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې ټول جزئیات له افغان حکومت سره شریک کړي، او کنه نه د هوکړې ناسرګند موضوعات به په راتلونکي کې هم اندېښنې له ځانه سره ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د افغانستان د امنیت شورا په ښکاره د زلمی خلیلزاد هغه ټویټ ته ځواب ورکړی چې پکې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د امنیت شورا اوس ویلي طالب بندیان هغه مهال خوشی کېدلی شي چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې په سبا به یو فرمان صادر کړي چې له مخې به یې د طالب بندیانو د خلاصون بهیر پیل شو، او په هماغه شپه جمهور رئیس ورته یو فرمان صادر کړ چې پکې د تیر شنبې ورځ خودلې و چې په لومړي ځل به د پروان له زندان څخه د 1500 بندیانو د ازادېدو بهیر پیل شي چې په لومړۍ ورځ به سلطنه خوشی شي. اما له هغې ورځې راوروسته افغان حکومت د تردم ګړۍ پورې د طالب بندیانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر نه دی پیل کړی. له دنه وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو ادارې رئیس وحید عمر ویلي وو چې دا یو اوږده پروسه ده، او وخت زمان به وخت ترسو صنف بندی شي او بیا د طالبانو د زندانیانو د خلاصېدو بهیر پیل شي. خو طالبانو بیا غبرګون ښودلی ویلي وو چې دوی لیست د امریکا متحده ایالاتو پلاوي ته سپارلی، او د هماغه لیست پر اساس باندې باید دوی 15000 بندیان خوشي، ځکه چې په دغه برخه کې جال هم هغه څه چې دوی ویلي و ناممکن دی، او دوی بندیان باید په صحرا بیا هم په زندانونو کې دوی ته وسپارل شي. خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې ډېری کسان چې په زندانونو کې دي د بشري حقونو ناقضین دي، او همدا ډول لوی جنایي جرمونه یې ترسره کړي دي چې باید پام ورته وشي. دوی دا هم ویلي وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو تردم ګړۍ پورې د زندانیانو د ازادېدو په اړه دوی غوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د کونړ یو شمیر نجونی وایي په خونځیو کې د خزینه خونکو د نشټوالي او کموالي لکبله خونځي په نیمه کې پرېږدي. دوی وایي لدې کبله چې خون کې ناري نه دي، له دوی زده کړې پاتم یا هم نو هم ټولګي کې پاتې کیږي وړاندې نشي تللی. دوی غوښتنه کوي چې په خونځیو کې دي تر ډیره خزینه خونکو ته د کار ګمارنې چانس ورکړل شي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور لري.
په کونړ کې جونې شکایت کوي چې په خونځو کې خزینه خون کې پنشت حساب دی. د دوی په خبره چې ډیره کورنۍ خپل لونو خويندو او د کورنۍ نورو جونو ته له همدې عمله اجازه نه ورکوي چې په یاد خونځو کې ل 15 او له هغه پورته ټولګیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دوی وایي همدا لامل دی چې هر کال ګڼین جونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. شبنم وایي
ولسوالۍ کې اکثره خزینه او استادان په مکتبونو کې شتون نه لري، ځکه زمونږ خويندې بیرته تعلیم نه ورسته پاتې کیږي. په شپږم کې پرې دی، په پنځم کې پرې دی. والدین ته داسې وایي چې تاسو هغه مکتبونو ته مزه ځکه تل نارینه درسونه ورکړي، که چرته خزینه وي دغه ستونزې نه لري. وختونه خو مې د معرف نه ده چې باید دوی په خونځو کې دغه ستونزې چې کومې رامنځته شوي دي د حل کولو لپاره باید خزینه خون کې چې دي دا په خونځو کې وګماري. والدین هم به دا غواړي چې خپل لورګانې په خزینه مکتبونو کې خزینه او استادان ولري، نو هغه بیرته تعلیم
د کونړ ولایت د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر لومړی د پوهنې وزارت له مسولینو غواړي چې په خزینه خونځو کې د خزینه خونکو د کموالی ستونزه حل کړي، او په خبره کې حکومت دا کار نه کوي نو د کورنیو مشرانو ته پکار دي چې د خپلو اولادونو د تعلیم په وړاندې خنډونه پیدا نکړي.
په لرو پرتو سیمو کې خزینه خونکو موږ نه لرو، هلته ټول نارینه استادان دي. د همدغې وجه ده چې شاګردان نه پرېږدي چې د شپږم نه وروسته نور خپل تعلیمات سرته ورسوي. خو دا ډېر یو غټ مشکل دی. دغه والدینو ته باید وویل شي چې ولې تاسو خپل اولادونه مکتب ته نه پرېږدي. که چېرته تاسو دغسې خپل اولادونه قرنطین کوي او پرې نه دی چې سواد زده کړه وکړي، تر دولسمه ونه رسېږي، تر درمالمینو یا لیسانس کچ پورې ونه رسېږي، نو دلته به خزینه استادان د کوم ځای نه شي.
په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په اکثرو خونځو کې د خزینه خونکو کمی سره مخ دي او کوخخ کوي چې د غستونځ حل کړي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقاهر خونزاده د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل مسؤلین وای په کونړ کې شپېته دنجونو خونځي لري چې شپږ شي لومړني، اته ویشتي منځني او شپږ ویشتي لیسې دي چې پکې یو ویزر انجونې پر زده کړو بوختې دي، او ورته د نارینه خونکو ترڅنګ د اته سو خزینه خون کوله خو درس ورکول کیږي.
او د خبرونه خبری مجلې ورسته موضوع دا چې د بلخ سوداګری خزی او د لاسي صنایعو تولیدونکو په مزار شریف کې د خوځو کورنی تولیداتو ته د بازار لنشتون شکایت کوي. دوی حکومت خوځ ته د تجارتی فعالیتونو په برخه کې پنه همکاري تورنوي. د بلخ د صنعت او سوداګری ریاست بیا وایي داخلي تولیدات ځکه بازار نه لري چې کیفیت یې ټیټ دی. مجیب حبیب زیپر راپور لري.
د نامنۍ حضور په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ د دولت نه پاملرنه او د کورونا وایروس د شیو د زیاتوالي په اړه اندېښنو او ویرې په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو بازار لمات سره مخ کړی دی. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو اوبدونکي او تولید کوونکي له دې امله شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې تولیداتو ته یې بازار موندنه وکړي. سیمه هاشمي په بلخ کې یو سوداګر ده. د هغې په خبره چې د دولت د بې پامۍ او په ټولنه کې د فقر د حاکمیت له امله په مزار شریف کې د لاسي صنایعو د پلور بازار پڅ یا کمرنګ شوې دي. اغلی هاشمی زیاده کړه که حکومت د خزو د لاسي تولیداتو لا پلور څخه ملاتړ ونه کړي، ډیر ژر به په برخ کې زیات شمیر سوداګر میرمنې د لاسي صنایعو د تولید څخه لاس په سر شي. هغه وویل
اکثریت خانمانه ګرانه فکر میکنم شاید
دکانه اکثریت خزه اندېښنه لري، فکر کوي چې هټې مسدود شي او دوی به له دې وروسته شي کولای چې خپل سوداګریز فعالیت ادامه ورکړي. په همدې حساس دوی نه یوازې اندېښمن دي بلکې تصمیم هم په بلخ کې. بل سوداګر لیدا اکبری وایي چې د ډول ډول افغانیو کالیو اوبدل د زیوراتو جوړول، چرمګری، د لاسي بکسونو جوړول، خولۍ، جاکټ او د وطني چپنو تولید کول په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو لویه برخه جوړوي. خو نسبت تیرو کلونو ته اوس مهال د مزار شریف په سوداګریزو بازارونو کې لږ تر سترګو کیږي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع د کیفیت د نه لرلو په دلیل اوس په بازار کې کم رنګ شوی او ځای لا بهر څخه وارداتي توکو نیولای دی. هغه وایي چې د ښځو لاسي صنایع د کیفیت د نه درلودلو په خاطر په نړیوالو بازارونو کې هم د سیالۍ وړتیا نه لري تر څو یې دوی هلته د خرڅلاوي لپاره ورواستوي. سپایزاده وویل سره له دې چې د ښځو د لاسي تولیداتو د خرڅلاوي د کچې د لوړېدو لپاره هر کال څو مختلف نندارتونونه جوړوي، خو په دغو تولیداتو کې د کیفیت نشتون مهمه برخه جوړوي او د وطني محصولاتو د پلور بازار یې له ماتې سره مخ کړی دی.
د
حکومت پالیسی هم دا ده چې دوی په خپلو تولیداتو کې کیفیت ته پام وساتي تر څو وکولی شي خپلو تولیداتو ته بازار ولري. متاسفانه د دوی تولیدات کیفیت نه لري او په همدې دلیل نشي کولای چې په بازار کې په ښه ډول عرضه شي. موږ هڅې کړي دي تر څو ورته نندارتونونه جوړ کړو او ترې ملاتړ وکړو. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د معلوماتو پر اساس چې څه باندې زر تنه سوداګرې ښځې په دغه ولایت کې د لاسي صنایعو په تولید بوختې دي او سوداګرو ښځو ته یو ځانګړی بازار چې پکې